افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي دي. پیل خبرونو کوو له اجمل ان نه اورئ.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی و هلته یې له افغان ولسمشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. په جوزجان او زابل کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایتونو پر ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره کتلی. قریشی نن سهار د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ورسید. دا د عمران خان په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو راهیسې د قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په اړه د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عمل کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی وایي په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر عمل کېدا ټینګار کړی. ارګ څخه د دې لیدنې په اړه یو خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي. په کتنه کې د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات له ترهګرۍ سره پر شریکې مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پر کړنلارې بحثونه وشول. خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د عمل پلان ارزښت په اشاره ویل. دا هر اړخیز پلان دی او مؤثریت به هغه مهال د پام وړ وي چې په بشپړ توګه عملي او تطبیق شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 85 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولي. دفاع وزارت وایي د عملیات په ننګرهار، غزنی، لوګر، کندهار، زابل، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان او هلمند کې ترسره شوي دي. اخوا د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه په ولسوالیو کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په زابل کې چارواکي وایي تېره شپه په لسګونو وسلوالو طالبانو د نوبهار ولسوالۍ په درې امنیتي پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه د ملي پولیسو 8 تنه سرتیري وژلي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په ریاړ ازادي راډیو ته وویل
ملي پولیس شهیدان شوي دي او درې نفر هم ټپیان دي. په جمله کې یوولس نفرو ته موږ مرګ ژوبل اوښتې ده.
نوموړي وویل چې وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، پوستې نه دي سقوط شوي او سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي دي. جوزجان کې بیا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د قرقین ولسوالۍ پر دوو پوستو برید کړی، پوستې نیولې او لږ تر لږه څلور تنه د پولیسو سرتېري وژلي. د جوزجان امنیه قمندان تقي محمد جوزجاني هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د قرقین ولسوالۍ د معاصره وي خو د دوو پوستو سقوط یې تایید کړ. قرقین معاصره نه
اسبه اجازه فقط دوه پوسته سقوط کړه.
قرقین محاصره نه دی په هیڅ وجه، زیوازې دوو پوستو سقوط کړی. یو پوسته چې کوشتې پکې سقوط کړی و بیرته نیول شوی او د حواله لارې اکمال شوی ده. همره د اندېښنې وړ څه نشته. د بادغیس څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د قادس د ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په پروان کې بیا په سړک کې ایښودل شوی ماین چاودلی دی چې د چارواکو په وینا د ملي امنیت د ادارې څلور کارکوونکي او یو ملکي کس یې وژلي دي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې او اور اخیستنې په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. طالبانو ادعا کړې چې دا هلیکوپټر دوی ویشته. نامعلومه وسلوالو بیا په کندهار کې په عینو مینه کې د سابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وشلی. د کندهار د والي د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په برید کې د ښاغلي نصرتیار زوی ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې دی هواد پر هغه هوادونو فشار زیات کړی چې وای پر جنوبی کوریا لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوي کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ذکر اغوښتې چې د یو شمېر غړو هیوادونو ځینې وروستیو هڅو پر شمالي کوریا د بندیزونو د عملي کیدلو له پامه غورځولي او په دې برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په بیان کې ویل شوي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث به د امنیت د شورا د دې غونډې اجنډا په سر کې وي. په بیان کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبې په ورځ روسیه تورنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو خپلواک رپورټ یې د دې لپاره بدل کړی څو له بندیزونو څخه د مسکو سرغړاوی پټ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه لوړپوړي چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم ویل چې جان کیری او جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او دا مناسب څه نه دي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. افغان حکومت وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبري وکړي.
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خو یو څه حالات په پښان باندې نه دي، وسالات بدل شوی دي.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وای دوی په عملی ډګر کې د پاکستان د اقداماتو په تمه دي.
پاکستان د وسنی حکومت نامغه توقعات لرول کې د مخکینی نه مچلره ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید موږ تر دوه پیدا شي.
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانه چې افغانستان کې سوله راشي کنه، نو هغه به اعتراض بنسټ راځي چې د یو حل لارې ګوري.
د حکومت د اپوزیسیون غړیو په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر تړلې. دوی وایي انتخابات غواړي،
هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای دا سینه دي. ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
په بهرنی موضوعاتو کې د روسیې د بندیزونو د دوام مسأله څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشر په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان پر عملي کېدو خبرې وسوې. شاه محمود قریشي نن د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. له افغان چارواکو سره په کتنه کې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وسوې. واصل وسله او نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې په سیمه کې د توریزم سره په ګډې مبارزې او د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر بشپړ عملي کېدو بحث او خبرې کړې دي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې د یادو موضوعاتو ترڅنګ دوړو لوريو د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر او په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت هم خبرې وکړي. دوی وایي په دغه لیدنه کې په مختلفو موضوعاتو لکه په امنیت، د سیمې په سولې او ثبات، د توریزم په وړاندې په ګډې مبارزې او د عمل پلان په پلي کېدو د نظر تبادله وشوه. دوړ لوریو د عمل پلان د افغانستان او پاکستان لپاره ګټور وباله او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. خغلی فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستانی رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړپوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او وایسای مشران هم پکې وو، له افغانستان سره د اړیکو او د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. جونیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جونیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشی به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد د مشرانو د بیا بیا بلنو باوجود هغه هیواد ته له سفره ډډه وکړه.
شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپل لومړنی بهرنی رسمي سفر له کابله پیل کړ. شغلی قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د ټوریزم په وړاندې په مبارزه یې ورسره خبرې وکړې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د شغلی قریشی اول رسمي سفر ګڼل کېږي. دا سفر په داسې حال کې دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو مسایلو له کابله اړیکې ترینګلې سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ هم کار اسرار علم مومند دې سفر په اړه په خیبر پښتونخوا کې د میشت سیاستوال افراسیاب خټک نظر غوښتی.
زه د اساس حکم چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه ورکړي، دین لوی کچه باندې شوې دي، مثلا صدران شوې دي، زرداری صاحب چلتا سوگند پرتگول در جمهور کتو گا اسلام آباد کے نو حامد کرزی صاحب دے افغانستان جمهور رئیس صاحب اوی جلتا تشریف راوڑے و راغلیو بیا چی کلا حامد کرزی صاحب سوگند پرتگول نو زرداری صاحب تشریف وڑو کابل تکلیو دا دی ساتا بانی صدران و پسطا بانی وزیر آزمان و پسطا بانیم چونی دا الیکشن نا سور زبخ کی شاید خاکان باسی صاحب وزیر آزم و زبونگا اگلو سار لوی وفد لارو کابل تا خبر تری وکڑی و خبر دا سیده چی ست جوڑا شوی ندا او رشتہ خبردار ہے اس کو بس تک را تک ڈیر سے جو رسمی کو نکار دے چی خلق پہ تما ساتھی چاہو لگا دیجیے کوشش کی عمل کی سے شیخ کاری نہ تو تجربہ دادا چاہیے دل تک پاکستان کی سیول حکومت سر اختیار شتنه او دی حکومت سره خود ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کو ګورو دا نوی سیمایز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېش ته نو غم د افغانستان په وجه مخ په زیاتېدو دي. دا بم د پاکستان سیول حکومت یا امنیتی ادارې دې ته مجبور نه کیږي په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبره دي امنیتی ادارو دا کنه جی سیول حکومت د حرمت ته چې واک کو سر لشتري سیول ادارو خو هغه پالیسی کې بدلون څخکاری نه د څه نوې شی ته اوس په میدان ښکاری نه خبرو پر څه نه ګرځي. خبره خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو دا بدل شو دا سړې پالیسی پاتې نه دي او ژورتیا پالیسی اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هیڅ نه ښکاري چې امنیتی ادارو خپله پالیسی بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسی بدله کړې ده.
په خبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک وو. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي دوی په عملي ډګر کې د پاکستان د اقداماتو په تمه دي. شغلی زاخلوال په اسلام آباد کې د ازادي راډیو همکار احمد الله ته په مرکه کې وویل
پاکستان د وسنی حکومت نامه توقعات لرو لکه د مخکینی نه مچل راو ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې دی بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دوه هوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو. وسنی په افغانستان کې چې کوم جنگ دی او کوم تاثیرات دي په پاکستان کې هم شته، وو خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو منطقو باندې دا خو به دا دوام کولی شو چې نړیوال لسونه مگر کافی اندازہ دلتا پالیسی موی چی اولادی چی د دې بے ثباتی او جنگ سره مرسته کوي. نو ته کوم د دې چاغت څنګه یو سکی دیش څنګه بدلی دیش.
سفیر صاحب د اپپس غونډې چې کمی دی اغم روان دي دوه ملکونو ترمنځ دغه غونډې روان دي سم مثبت پرمختګ پکې تر وسه شوې دي. خپل اپپس پرمختګ دی، خپل ناس ته پرمختګ دی، مگر هغه مونږ نه دی چې قینات د خلکو حاصل شي، عمل جامه به دروست شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی، تعهدونه کافی زیات شوی، وعده ډیر دي، مگر د الفاظ دي چې خلق علاقه لري هغه عمل دی. وینه چې ودري عملي ودري، کاغذ نشي ودرولې، واده نشي ودرولې، واده ته باید موږ د عمل جامه ور واغوندو.
نو سفیر صاحب د افغانستان کمی غوښتنه د پاکستان نه دي، آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډرس شوی نه دي؟
څه دی چې کچېرې په صادقانه توګه دواړه هیوادونه سره کینی خبرې وکړي او تعهدات وکړي او نن باغ وینه چې جاری ده نه به وي جاری. نو کله چې داس د وینو سیلاب روان دی او دا جاری وینو یو کمی خوشته په یوسک عمل کې ډیر زیات کمی شته، عمل نه به چیرې راځي. سفیر
صاحب نوې حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه افغانستان دوره به کوي، عمران خان هم خو مثبت پیغامات ورکړل. نو آیا تمام تنشته چې دا کمی خبرې وشولې دا به عملی کی؟
همدا خبرې پیغامونه د خپل مونږ د دې هر کله کو پنې خپل او نیک قدمی نیس. دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي دا پنې خپل او پنې قدم نیس. په دې پویو چې نوې راغله نو هر شی د خبرونو شروع کیږي، مونږ ورته خوشبینه یو. خو مادر تل کمخ کی چویلې د دې مجلسونو روس دې خبر نو روسه قضاوت د خلکو په عمل باندې کیږي چې څومره مونږ کولای شو د عمل جامع ورواغوستو.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د شغلی قریشی اول رسمي سفر و. دا سفر په داسال کې کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو مسایلو له کبله په دې وروستیو کې اړیکې ترینګلې سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول موضوعات د سولې پر بهیر کوم اغیز نه کوي او بالاخره به د سولې خبرې بریالۍ کیږي. واصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه موضوع ادي بولي او وایي چې که امریکا په خپله دغه اراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ډېر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې سوله راشي که نه، نو هغه باید ضرار بندبست راځي، هغه د یو حل لاره ګوري.
ښاغلی دین محمد وایي د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د ځنډ او خنډ رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې پکې ویل شوي وو ښایي طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دغې ډلې ویان زبیح مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی دریځ د رسمي اعلامیو له لارې شریک شي. نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریځ د پوهېدو لپاره دي د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دې اتکا نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي وو چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه او ویلي وو چې د دغې لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. له دې ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وځي، خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له د پروسې به خپل مخالفت خې، بلاخره به بیا ټول سره سولې ته کېني او سوله به راځي.
ښاغلی خادم وایي د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کومه نوې او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر ده چې وروسته کېدل او مخته کېدل پکې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی دی. دوی وایي تر هغو به یې اعتراض دوام ولري چې راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره سوي نه وي. خو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري په هڅه کې دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
د افغانستان د لوی ائتلاف غړو او د کندهار لسګونو اوسیدونکو د شنبه په ورځ د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر وتړي او د دغه کمیسیون مخته د پرلط خیمه ودروله. د دغه ائتلاف غړي وایي حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو هوډ نه لري او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیون کې د شته ستونزو د هواري په اړه اقدامات نه دي کړي. د دغه سیاسي ائتلاف د غړو په خبره په اوسنۍ بڼه د ټاکنو ترسره کېدل ورته د منلو نه دي او که دولت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو په ټول هیواد کې به د ټاکنو دفترونه وتړي. سید جان خاکریزوال، ګلالي کاکړ او تورن یک محمد د نورو په استازیتوب وویل
موږ شفاف انتخابات غواړو، بایومتریک انتخابات غواړو، د دې میاشتې اوږد انتخابونه نه ده. موږ په خپله د ولایتي شورا دغه ولس چې هغه وایي موږ د ولس استازي یو، موږ د حکومت استازي نه یو. موږ چې دغه ولس وایي د ولس سره موږ په لار،
موږ د کندهار ولس انتخابات غواړو، هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای داسې نه دي. ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
موږ د انتخاباتو پروسه ملي پروسه بولو، انتخابات مش کوو انتخابات مش حق دی کم انتخابات شفاف انتخابات هر انتخابات چې بایومتریک پکې اجرا شي هر انتخابات چې د چا حق پکې ونسپدل شي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړي زیاتوي چې حکومتي مشران ته د ټاکنو په اوسني نظام کې د سمون لپاره دوی ونی وخت ورکړی وو چې هغوی په دې موده کې هیڅ ګام نه دی اوچت کړی، خو په عیني وخت کې د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د خدمتونو رئیس عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل
اته سوه نفره تقریبا همدا اوس کار کوي، دغه اته سوه نفره غواړي چې دغه هغه دوپلیکیشن هغه دوه دفعي درې دفعي چې خلکو سب کړی ده هغه چې مونږ یې تذکیرې نه دي توضیح کړي یس نه ده سوه پکې سټیکر لګېدلی ده، دا ټول مونږ پاکوو، دا چې تر څو مونږ پاک نه کړو مونږ ټاکنې نه شو کولای. د دې لپاره کار روان ده، دا اوس تقریبا اووه اتیا زره اته اتیا زره داسې سټیکرونه مونږ پیدا کړي دي چې دا دوپلیکیټ سوی ده.
ویل کیږي چې د افغانستان د لوی ائتلاف غړو د کندهار تر څنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ټاکنو ولایتي دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي او ګواښ کوي که یې غوښتنو ته رسیدګي ونیسي په نورو مدني حرکتونو به هم لاس پورې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دوبۍ کې د آسیایي جام د کرکټ سیالۍ روانې دي. نن د نننۍ مسابقه د بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ ده چې بنګلاديش دغه شیبه د سریلانکا په وړاندې مسابقه کوي. توانېدلې چې په 28 اورونو کې 132 منډې وکړي او د بنګلاديش 15 لوبغاړي سوځېدلي، څلور لوبغاړي ملنګا سوځولي دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو پروګرام د ښوالي لپاره پروموټ ادارې د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. سیګار او ځینو نورو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 90 میلیونه ډالر ورباندې لګېدلی خپل هدف ته نه دی رسیدلی. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د لومړی میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې د دغه پروګرام د نه بریالیتوب لوی لامل دا دی چې له پروژې سمه څارنه نه ده شوې. د لومړی میرمنې د دفتر مطبوعاتي سلاکارې او د عامه اړیکو مشرې زهره یوسف د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پروموټ پروژې په اړه سیګار وروستی راپور تایید کړ او په یاده پروژه کې د شته ستونزو او عواملو په تړاو داسې وویل. په یقیني ډول کوم راپور چې سیګار خپور کړی دقیق او پر ځای دی. دغه پروګرام بریالی نه و. عوامل یې هم دا دي چې کوم کسان د دې پروګرام له لارې روزل شوي وو د کار امکانات ورته برابر نه شو. پروژه یوازې د 12 ټولګي فارغانو ته منحصره شوه او همدارنګه په خوشنۍ سره کومې پروژې چې افغانستان ته راځي ترې څارنه نه کیږي او تر ډیره د زورواکو لاسته لویږي. میرمن یوسف ویل د دوی دفتر یوازې د مشورې ورکولو حق درلود چې پروموټ ادارې د دوی سپارښتنې هم نه دي منلې. د دغې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ 280 میلیونه ډالر ځنګړي کړي وو او هدف یې دا و چې له 15,000 افغانو ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړي کولو ترڅنګ دوی دې ته وهڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پیل کړي. خو په هغه څیړنیز راپور کې سیګار په دې ورسېو کې خپور کړی د دغه پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر خو کارونو د 55 افغان میرمنو د ګمارلو یادونه شوي، خو دا هم ویل شوي چې کارلا نه ده چې دا کار دې د همدې پروګرام له برکته شوي وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوي چې په تیرو دریو کلونو کې چې دغه پروژه پیل شوي د مصرف شویو 90 میلیونه ډالرو په سلو کې 13 د ټیکادارانو، درې امنیتي کمپنیو او له هیواده بهر ادارې چارو ته بیلی شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې نظر هم واخلو، خو دغه ادارې په دې اړه ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم د یادې پروژې په داشان ارزونې او نه موثریت اندېښمنې دي. مدني فعاله فرزانه کوچۍ په دې اړه وایي
متاسفانه د دې د مدیریت تر کچې نیولې د دې پلان او پروګرام او د پلي کېدو طریقې او کړنلارې او هغه عمومي کړنې نهایتا دومره اغېزمنې نه وې څومره چې توقع ترې تله. ځکه اکثریت اولن پروګرامونه ډېر مرکز محور او خام محور دي او لرو پرتو سیمو ته هغو ښځو نجونو ته چې د دوی حمایت او ملاتړ ته ضرورت لري نه دي رسېدلې. دویمه خبره دلته دا ده چې شفافیت او حسابدهي او دقیق نظارت له دوی نه نه دی شوی.
دوی همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې له یادې پروژې دقیقه او هر اړخیزه څارنه ونه شي او د پلي کېدو په برخه کې د افغان مېرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، د تیر په څېر به په راتلونکي کې هم دا ورته نورې پروژې کوم خاص اغیز او مؤثریت ونه لري.
د جرمني صدر اعظم ویل روسیې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو لري کول د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په ټینګښت پورې اړه لري. نور له رضوان مراد ناوري.
د جرمني صدر اعظم وایي د اوکراین امنیت او مزکنۍ بشپړتیا د اروپایي ټولنې هدف دی او تر څو پورې چې د اوکراین په ختیځ کې دوامداره اوربند ټینګ شوی نه وي پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. انګلا مرکل دا څرګندونې د جمعې پر ورځ له لیتوانیا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وکړې. اروپایي ټولنې د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو له خپل لوري په اوکراین کې د روسیې د رول په خاطر په دې هیواد اقتصادي بندیزونه لګولې دي. که څه هم امریکا او لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او له بیلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو روسیه بیا د اوکراین د ختیځ پر روانه جګړه کې لاس لرل ردوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې 10,300 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ختیځ بلتون پالو په دې وروستیو کې د دې سیمې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اعلان کړی دی چې اوکراین او اروپایي ټولنې ورسره مخالفت ښودلی دی. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي چې پر بیلتونپالو له خپل نفوذ څخه په استفادې د اوکراین په ختیځ کې د اعلان شوو انتخاباتو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په لیتوانیا کې د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو سربیره دغلته له میشتو جرمني سرتیرو سره هم ولیدل او په لیتوانیا کې د هغوی موجودیت جرمني ته ویاړ وباله. جرمني په لیتوانیا کې 450 سرتیری لري او روسیې په وار وار شکایت کړی دی چې پولیتنیز دی د ناتو موجودیت پارون کده.
ازادي خبری مجله اوري. یو شرکت غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوزي. د رویټرز او فرانس پریس خبری آژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتواله شوډل چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کېږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
لالایما د کندهار خبرې کوم. معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله و د مخه دغه موضوع وروره چې وای راپور دسی بیا بیرته ورکه سي وای دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرک کی چې وروره دغه وسولي شپږ وکاله کیږي چې دغه دی منظور شوی دی دغه بوجه راغلی ده او پلان کړه دا ولینه کیږي شپږ کاله وکاله چې هغه د بندې چې وروره پنځو ولسوالۍ کې ګټه رسیږي چې وده د امان ولسوالۍ ده وده تختپول ولسوالۍ ده وده بولدک ولسوالۍ ده یوه خود یې سره معروف یو ارغسان دی همځه کې وو بابا چې دغه اوبه راپورته کیږي دغه سره د برمو د څنګه به پیدا شي خدای مال څه به مخم شس.
د شهزادو نه جبار خان خبرې کومه او دمونږ د شهزادو په سړک باندې کار بیا ډېر ټکنی دی. د دغه سړک په جوړېدو سره زمونږ په زراعت ډېره وده کړې ده. مخکې مونږ به چې کومه ترکاري یا رومیان رسول خار ته بډې په قیمت لګښت باندې را رسید اوس موټر والا موږ سره ډېره گزاره کوي تر مینځې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغه کار تکه نه دی شرکت والا کار سم نه کوي غواړو د وزارت کې پیدا مې نه چې دغه کې موږ سره لږ نور هم همکاري وکړي زمونږ د ولسونو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې موږ ته دغه زمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته را ورسوو نو موږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي نو نور هم د ولسونو زراعت ته مخه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نو.